دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تر نور دن کو تاسو د دې وخت خبرونه اورئ زنسرانی سوزیم د طالبانو د حکومت مرستیال ویان الحمدلله فطرت د ایران د حکومت غوختي چې د غیبات په زندانونو کې د اعدام د سزا سره د مخ بندیانو په ګډون افغان بندیان د افغانستان ته انتقال کړي الحمدلله فطرت د سشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په لنډه مرکه کې د ایران د حکومت غوختي چې د افغان بندیانو سره د احتیاط نه کار واخلي خغلی فطرت ویلي کله کله مو وینو په ایران کې افغان بندیانو ته د اعدام او نور زګانو دا اورولو خبرونه اورو په دې اړه زموږ غوښتنه ده چې د افغان بندیانو سره احتیاط وشي او د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو سره په ګډه همغږي دغه بندیان هم افغانستان ته را انتقال شي تر څو دلته د افغانستان د قوانینو له مخې هغوی خپل سزا وویني د طالبانو د حکومت مرستیال ویان دا څرګندونه روسته له هغه کړي چې د ناروې په پایتخت اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د اگست دریم په رپورت کې چې دغه سازمان په انټرنیټي پاڼه خپور شوی ویلی چې دا ایران حکومت د روان 2023 کال په تیرو میاشتو کې دغه هیواد په زندانونو کې د شلو افغانانو په ګډون تر 300 پورې کسان اعدام کړي دي د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو ملي اداره وایي چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان ناخالص تولید 1.3 میلیارد ډالر وو چې د مخکنی کال 4.1 په پرتله 2.8% زیاتوالی ښایي د احصایي او معلوماتو ملي ادارې چارواکو د چهارشنبې په ورځ اگست 2 د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو له لارې ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې خبري اعلانو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې 5 میلیونه او 200 سلوټنه غله تولید شوي وه چې د مخکني کال پرتله 4.4% زیاتوالی پکې لیدل شوی د پاکستان یو د باچ د ایران سره هم اړیکې لري په متحده ایالاتو کې په دې شک نیول شوی چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی قتل د بدل اخیستلو په خاطر د امریکایي چارواکو د وجلو پلان لرلو د متحده ایالاتو د عدلي وزارت سه شنبه په ویلامي کې ویلي چې نیول شوی شخص آصف رضا مرچنټ نومیږي هغه 2 سلویخ کاله عمر لري او دا شک پر دی چې په متحده ایالاتو کې دننه د امریکایي سیاستوالو او حکومتي چارواکو د وجلو لپاره اجرتي قاتل ګمارا د ایران تر ټولو جګپوړی نظامی کمانډان جنرال قاسم سلیمانی په 2000 کال کې د عراق د بغداد په هوایي ډګر کې د متحده ایالاتو په هوایي حمله کې وجل شو او ایران ویلي چې غچ به اخلي ایران ویلي چې د سلیمانی د قتل غچ اخیستو په خاطر به د امریکا په مخکنی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او نږدې همکارانو بریدونه وکړي د فلیپین سره د غیبات په ساحل کې د متحده ایالاتو کانادا او استرالیا د ورزنی ګډ هوایی او سمندري پوزدي تمرینات د 4 شنبه په ورځ اگست 2 پیل شول نور تفصیل زموږ د همکار شیر غورزنګ په غږ کې اوري
د دوه هیوادونو لړپړو فوجي مشرانو په وګړه اعلانې کې وویل چې دا تمرینونه د هند آرام سمندر په سیمه کې د آزاد او پرانستي تګ راتګ د ملاتړ لپاره زموږ ګډه ژمنتیا ښیي چین په دنسي مکتول سمندر خپل ملکیت غني او په ورسته یو کې داسې اندښنې زیاتې شوې دي چې د چین د غېدا او د تایوان له خپلواک ټاپو سره د بیجینګ تاریخوالې ممکن متحده ایالات هم خکیل کړي فلیپین تر اونې هم د جنوبي چین په سمندر کې د متحده ایالات او جاپان سره په جلا جلا توګه دوه ورځېنی فوجي تمرینات تر سره کړي وو تاکل شوې چې مانیلا د جمعې په ورځ په خپل ساحل کې له ویتنام سره د ساحل ساتونکو ځواکونو تمرینونه وکړي غورځنګ د امریکا غاغ واشنگتن
خبرونه ته ادامه ورکو په بنگلاديش کې د موسلینو په مشرۍ ولسی مظاهرو څخه وروسته چې د هوا صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کولو او هواد پر خودلو ته اړه کړله چارواکو ویل چې د سولې نوبل جایزه ګټونکې محمد یونس په د موقتی حکومت مشروي د بنگلاديش د جمهور رئیس محمد شهاب الدین ویان زین العابدین په سیمه ایز وخت نا وخته 4 شنبه اگست 2 د ای پی خبری ایجنسی ته دا خبره تایید کړه خغلی عابدین ویل چې د خغلی یونس په مشرۍ د حکومت د کابینې غړیبا د سیاسي ګوندونو او نور چارواکو سره تر سره مشورو وروسته وټاکل شي د موسلینو د مظاهرو مشرانو د بنگلاديش ته پوز مدني ټولنې غړو او سوداګری مشرانو د جمهور رئیس سره د سباندي 5 ساعتونو لپاره د سشنبي په ورځ غونډه وکړه چې د موقتی حکومت د مشر ټاکل کېدو په حق لا یو پریکړه ورسیږي او د افغانستان کرکټ بورډ چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې احسان الله جنت دی په لوبه کې د درغلي میچ فکسینګ په تور د 15 کلون لپاره د کرکټ د هر ډول لوبونه منع کړي. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي جنت پر روان کال کې د کابل غورلیګ په دویم فصل کې د کرکټ نړیوال شورا د فساد یا درغلي ضد قانون تر خپل لاندې کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په احسان الله جنت باندې د کرکټ نړیوال شورا د فساد ضد نړیوال قانون پر وړاندې کې 15 کالا بندیز لګولې. قدر مول اوریدونکو دا خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د متحده ایالاتو د ولسمشری د دواړو ګوندونو مرستیالان نومول سوي دي. کاملا هاریس د سه شنبه په ورځ خپل مرستیال وټاکه. خو د دیموکرات ګوند د نومان نومول د امریکا په یو تر ټولو زاړه شار فلادلفیا کې یوازنی خبره نه و. د پنسلوانیا څخه د امریکا ژه خبريالي کیرولین پریسیټو رپورت شالېږلې دي چې پښتو ژباړه به یې تاسو واورو.
فلادلفیا هغه ښار دی چې د امریکا بنسټ ایښودونکو هم پکې خپلواکي اعلان کړې وه. هم په دې ښار کې د سیشن بپورز دواړو سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین وکړ. دیموکراتي نوماندې کاملا هیرس د 2020 انتخاباتو کې د ولسمشر مرستیالۍ د څوکۍ لپاره د مینیسوټا والی ټیم والز معرفي کړ.
ټیم او زه د ټرمپ او نورو لپاره یو پیغام لرو چې غواړي زمونږ بنسټیزي ازادۍ بیرته واخلي. مونږ شاتک نه کوو.
ټیم والز د امریکا په پوز کې سرتیره او بیا د خون کې په توګه دنده ترسره کړه. هغه بیا د فوټبال روزونکو شو او وروسته بیا سیاست ته مخه کړه. والز د جمهور غوښتونکو ګوند په سیالانو نیوکه وکړه.
زما یو مشاهده ده. زه باید دا وایم تاسو پوهیږئ، تاسو احساس کوئ دا شخص دارون کې دی، دا هغه څه دي چې تاسو ګورئ.
ځینې دیموکراتان وایي والز په هغه ایالتونو کې چې سخت سیالۍ ته مخه کیږي پخوانی دیموکراتان بیرته د ګوند راولي چې اوس یې ترامپ ته مخه کړي ده.
زه فکر کوم چې دا هغه اصلي سیمې دي چې د هریس کمپاین پکې باید ویګټي، او زه فکر کوم چې ټیم والز واقعا دا رائے ورکوونکي ځان ته راجلبوي.
د هریس اعلان نو ساته مخکې د جمهور غوښتونکو د ټیکټ مرستیال جډي وینس د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل.
ټیم والز ریکارډ
د ټیم والز سابقې وټو کده هغه په هره کې د متحده ایالاتو په حکومت کې یو لا د تر ټولو خورا کین ارخو زخمو، مګر زه فکر کوم چې د ټیم والز انتخاب خې چې کاملا هریس د خپل ګوند کین ارخو ته زیات توجه کوي او هغه تل همداسې کوي.
ورس د مهاجرت فنتنل او اقتصاد په اړه په دیموکراتانو باندې انتقادونه وکړل او د سامو د بیو راټیټې دی کاملا کرش وبلو. یو رای ورکوونکي چې تر اوسه یې د رای ورکولو پریکړه نه ده کړې د ورنس غونډې ته راغله.
دا غیر معمول ده چې یو سیاستوال ولري چې هغه یو لیکوال هم وي. نو ځینې والیم
د هریس او والز ټیم به د انتخاباتي کمپاین لپاره ویسکانسن، میشیګن، شمالي کیرولاینا، اریزونا او نواډا ته لاړ شي. دا و د کیرولین پرسوټي د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غاک.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې لپاره راهیسي د کافیا پنوم فلسطینی د سمال یا چادر د یو سمبول په توګه د نړۍ پام ځان تر اړولې دي. دا د سمال چې یو وخت د صحرایي عربو د جامو یو سمبولیک برخه و، اوس د فلسطینانو د پاره د مقاومت نشه، خود ځینو نورو د پاره په داسې شی بدل سوی چې ممنوع یې بولي. خو په دې ترڅ کې ځنو دا د موډ او فیشن یو حصہ هم ګرځولې ده.
د اسرائیل نه خو په شغال شوی لوی دي زغاړه کې د هبرون د زاړه خار دروازې ته نږدې د هټۍ مالک بدر تمیمی د اسرائیل او حماس ترمنځ د روستۍ جګړې لپاره رئیس د کافیا د شهرت او تاریخي پوهاوی د خبرېدو لوړه کچويني.
طبعا كان شيء يعني في كانت نقله نوعيه
زیات شمیر خلک اوس د کافیا غوښتنه کوي او هو البته دا زما د کار پر رونک اغیزه کوي. هر څوک اوس کافیا غواړي.
د فلسطینی دودیزو جامعه مورخ او فغانی مویچه اوسنۍ کافیا ساده چې موږ نن ګورو لومړی په ساده سپین رنگ پیل شوی وو چې د 1918 دیشم او 1919 عرب انقلاب په جریان کې څرګند شو. بیا وروسته د 1950 کلونو کې توري کرخې او نوې ډیزاین هم ور اضافه شو.
مونږ ولیدل چې دا د سمال د فلسطین مشر یاسر عرفات تل په غاړه اچو. هغه کافیا د سمال په داسې ډول کاراوه چې د فلسطین نقشه او بڼه یې ښکاره کوله، مثلث شکل، او بیا وروسته یې د لونګۍ په بڼه په خپل سر تاړه. په ورته وخت کې د لیلی خالد په نوم یوه ښځه چې د فلسطین د ازادۍ مبارزه وه، هغې هم کافیا د سمال په سر تړلو. نو په همدې وخت کې دا د فلسطینیانو لپاره د مقاومت او ملي یووالي په یو سمبول بدل شو.
غنیم وای چې جامې سیاسي شوي دي.
خو کله چې دا د یو فلسطینی لخوا اغوستل کیږي او یا هم د فلسطین د یو ملګري او خواخوږي لخوا کارول کیږي، دې ته د ترورستانو د جامو نوم ورکول کیږي.
د دې سیاسي کولو له امله کافیا د آلمان، کاناډا، تونس او فرانسې په څیر هیوادونو کې منع دی او ورباندې بندیزونه لګول شوي. په 2023 کې د متحده ایالاتو په ختیځ ورمانت ایالت کې درې فلسطینی زده کوونکي په داسې حال کې په ډزو وشتل شول چې کافیا د سمالونه پر غاړو وو او په عربي ژبه خبرې کولې. یو فلسطینی فیشن ډیزاینر یا د جامو طراح وایي چې هغه په دې خطر پوهیږي خو له دې سره سره کافیا خپلو ډیزاینونو کې کاروي او خطر فزان مني. سنین خروب په دې پسرلي کې د ترکیې په فیشن نندارتون کې د کافیا د غاړې د سمال نمونې هم په خپلو جامو کې کارولې دي.
دا زما لومړنی نړیوال نندارتون دی چې بهر ته صادرېږي. زما لپاره دا ډېره احساساتي او خورا مهمه مسله ده. زه به دا په دې وخت کې خورا په قوت سره ځکه نندارې ته وړاندې کړم چې زه یې ویاړم. دا یو لوی خطر هم و خو د پایلو څخه خوښ یم.
بیرته په هبرون کې د تمیمی هټۍ د اسرائیلي نقلینو بیت رومانو ته مخامخ ده. په محلي ډول د جوړو شویو کافیا د سمالونو غوښتنه تر نورو زیاته ده، خو اکمالات او د صادرولو امکانات محدود دي. د دې د سمال د ټوکر وروستۍ فابریکه چې د هباوي کورنۍ لخوا چلیږي زیات شمیر فرمایشونه او یا آردر پر ځای پاتې دي چې د څو میاشتو راهیسې د استولو غوښتنې نه دي پوره شوي. فلسطینی فعال او شنونکي دیانا بوتو ویلي دي چې کافیا د وروستیو شخړو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د ورکېدو تر ګواښ لاندې و، اوس د فلسطین د دود په سمبول بدل شوی دی.
It's been incredible how many people
دای ده هریانتیا ورواچی د ټول نړۍ څخه څومره خلک ما سره په تماس کې شول او د ساده شایانو لکه کافیا فلسطینی ګند او نور وختنی کوله. دوی زما خلک ویره لري چې مونږ د زمکه لمخه د لمنځتلو په حال کې او مونږ سره یو ځای زمونږ میراث او د ټول خایسته سمبولونه به هم لمنځلار شي.
په غزه کې د روغتیا وزارت وایي چې په غزه کې د اسرائیلو ځوابي برید تر اوسه نه دیشو زرو نه دیر فلسطینیان وجلی. په دې بریدونو کې د ملکیانو او جنگیالیو ترمنځ توپیر نه کیږي. د کیت لین رپورت، خایسته صدتلامی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې تیر لمریز کال کې د افغانستان ناخالص تولید 3.5 میلیارد ډالر و، چې د مخکني کال په پرتله 2.2% کې زیاتوالی شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سرمفتیش دفتر یا سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد په تیرو 3 کلونو کې 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. طالبان په داسې حال کې په ناخالص تولیداتو کې د زیاتوالي خبره کوي چې نړیوالې خیریه ټولنې په دغه هیواد کې د لوږې د بحران په اړه اندېښمن دي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو پر رسنیو ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې خبر اعلان ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په ناخالصو تولیداتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی.
$15.7 میلیارد سنجش گردیده که به مقایسه سال قبل 2.7% رشد یا افزایش نشان میده.
د طالبانو لخوا د هیواد ناخالص تولیداتو کې زیاتوالی ته ځینی کارپوهان د شک په سترګه ګوري او وایي چې په تیر حکومت کې د ټولو نړیوالو مرستو سره سره د افغانستان ناخالص تولیدات تر 40 میلیارد ډالر رسیده.
د افغانستان جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې سربیره پر دې چې د افغانستان سره بهرنۍ مرستې هم یو زیات اندازه تر سره کېدلې، بیا هم د افغانستان جی ډی پی یا ناخالص ملي تولید تقریبا د 40 میلیارد ډالر شاوخوا ته رسیده.
دغه ادارې تیر مریض کال په ناخالصو تولیداتو کې د 2.5% زیاتوالی په اړه دا معلومات په داسې حال کې ورکړي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې افغانستان د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
اوسنۍ دولت مردان وایي چې اقتصاد خو سوې ده، زمينه د کار خلک ته پیدا سوې ده، یا خلک ته دوی کوم تنخواګان معاشونه چې وغې زیاته کړی ده، یا مثال بیکاری سیستم چی ده چې اوس ډیر خلک زوریږي او د بیکاری نه ده مثال وروک سوی ده، نه بیکاری خپل ځای کې اوس تاسو بهتره معلومه ده چې خپل ځای کې ده، او مشکلات مهاجرتونه او خلک دی بیرون تک او صد جنجال چی دی خلک اوس په همسایه هوادونو هر جای چې موږ تاسو وینو د بیکاری نه خلک زوریږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر یا سیګار اعلان کړی چې د هیواد د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 40.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې په برشري مرستو د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګیدلې دي، او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د کنګل شوې شتمنۍ څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی صندوق ته ور انتقال شوې دي. احسان لاریوبزای، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د بیډمنټن ملي فدراسیون لخوا د نږدې 130 لوبغاړو ترمنځ د بیډمنټن سیالي دوام لري. دغه لوبې چې د اندونزیا سفارت په مالي ملاتړ ترسره کیږي، ګډونوال لوبغاړي د امکاناتو د کمښت شکایت کوي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې چارواکي وایي چې د دغه لوبو د پیاوړتیا لپاره به د جمنازیمونو د جوړولو هڅه وکړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې باوري.
د بیډمنټن دغه سیالي چې د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ادارې له لوري په کابل کې کیږي، له اتو ولایتونو څخه نږدې یو سل شل لوبغاړي ګډون پکښ لري. دغه سیالوی ګډونوال وایي چې د امکاناتو د نشتون تر څنګ پیاوړي روزونکي هم نه لري.
ما بسیار زیاد خوشحال هستم که توانستم دوباره بعد از سال 2020 قهرمانی خدا حفظ کنم و برای ما بسیار زیاد مهم بود بعد از این، چون مسابقات یگانه هدف ما تنها قهرمانی در اینجا نیست بلکه مسابقات بیرون مرزی هم چنان است.
خارجی سفر نه څومره ډیر دایر سی موغونه تجربه لوړیږي او خپل کمی کاستګان منګه پیدا کولای شو او خصوصا ټینن کا دایر سی د څو میاشتو لپاره یا کال لپاره نو دا کولای شي پلیر خ مسلکی کی نو منګه متاسفانه د سیو خ کوچ دوه سپور افغانستان په لوري څلور لوړ لیول وسی نو منګه د غختنه لروسی خ کوچ او خ سفرونه برابر سی.
که څه هم د بډمنټن دغه سیالي د انډونیزیا سفارت په مالی ملاتړ جوړ شوی دی، خو د دې لوبو روزونکو وایي چې بډمنټن لوبه د امکاناتو تر څنګ مالی ملاتړ ته هم اړتیا لري. دغه روزونکو د ورزش او بدني روزنې له ادارې ځانګړي بودیجې غوښتنه کوي.
بدمنتن یک ورزش پرمصرف است، ما به بودجه کافی نیاز داریم و به همو وسایل ورزشی زیاد نیاز داریم و از ما میخواهیم که از کسایی که اسپانسر شوه و کمک شوه به فدراسیون بدمنتن افغانستان، ما بتونیم بدمنتن خوبتر بهتر و معیارتر بر مردم یاد بدهیم و جوانا به علاقمند شوند و بیاین به این شامل عضویت تیم ملی بگیرند و در اینجا اشتراک کنند.
بلخوا د ورزش او بدني روزنې ادارې مرستيال احمد جان زدران په افغانستان کې د بډمنټن لوبه مخ پر وده یادوي. نوموړي وایي چې د ورزش ریاست بل خپل ورزشکارانو امکانات ونسپموي.
د ورزش اداره به د دوی ترڅنګ ولاړه وي او دوی حمایت به کوي، څه وسطوان وي، دوی نه به نه درغوي، هغه که په هر بخش کې وي، هغه که د جمنظم په شکل کې وي، هغه که د مسابقاتو په شکل کې وي، هغه که د سپانسري په شکل کې وي، انشاءالله د خپل ورزشکارانو نه درغوي.
د بډمنټن دغه سیالي چې ملي لوبډلې ته د ځوانانو د تګ لپاره جوړ شوی دی درې ورځې به دوام وکړي. بډمنټن په افغانستان کې څو لسیزې سابقه لري او لوبغاړي وایي که سم مالی ملاتړ وسی لیري بنوي چې په نړیواله کچه به هم وځلیږي. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د فراه په ولایت کې خلک ډاډه او باوري دي چې د ګوزان واکسین د رضاکارانو د هڅو په مټ په دې ولایت کې د ګوزان وایروس موجود نه دی. هماله روغتیایي چارواکي هم ډاډه دي چې پوره هڅې کړې دي او د ګوزان وایروس د خپرېدو ویره نشته. نور حال د نقیب الله نیکمل پرپورت کووري.
د فراه اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین د رضاکارانو له هڅو خوشی څرګندوي او تامه لري چې د همدی هڅو په مټ به فراه کې ماشومان د پولیو ښکار نه ګرځي. خان محمد سادی د فراه یو تن اوسیدونکو وایي رضاکاران له ځند پرته ټول سیمو ته واکسین رسوي.
دا چې ماشومان په پولیو اخته نشي یوازنی د حل لارې د ماشومانو واکسین دی. موږ وینو چې رضاکاران په ټول سیمو او کلو او باندې کې ماشومان واکسین کوي او اوس دا باور او اعتماد ست چې ووایو رضاکران د پولیو په مقابل کې بریالي دي او نه پرېږدي چې ماشومان پلات شي.
په ورته مهال د فرا یو بل تن اوسیدونکو اختر محمد امریکا ژغته وویل
دا په اصل کې د واکسین کامیابی او ناکامي رضاکران د کار سره تړلې موضوع ده. خوشبختانه رضاکران اوس پوره زحمت باسي، دا سینه معلومیږي کوم ځای کې دي چې ماشومان د محروم پات.
بل پلو د فرا د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر نور الله افضلی د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو سره سره فرا د تیر په پرتله له خطر سره مخ نه بولي.
اگر چې مشتخو دغه د کندهار او د هلمند کوم مثبتې د پولیو پیښې چې رامنځته کېږي دا یو زنګ خطر دی، باید موږ لا هم زیات کوشش وکړو. بهر حال اوس هم فرا کې الحمدلله کوم نسبت و مخکې کوم خاص پر خطر وضعیت نه دی، کولای شو چې مثبت اندیشي وکړو. په دې
د واکسین د رضاکارانو د فعالیت په اړه د عامو خلکو مثبته ارزونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا تر اوسه هم د فرا په یو شمېر سیمو کې کورنۍ له واکسین څخه انکار او له رضاکارانو سره مرسته نه کوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د اقلیم بدلون اغیزو اړوند پیښو زرګونو افغانان بې کوره کړي دي. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د اقلیم د اغیزو په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر چې د اقلیم د اغیزو اړوند پیښو څخه زیانمن سوي د تیر ټول کال څخه هم زیات دي. نور حال په دې رپورت کې
د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل یو نوې خپور شوی ریپورت کې ویلي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو اړوند پیښو له امله 18,000 کسان د خپل کورونو او سیمو څخه بې ځایه شوي دي.
د بې ځایه کېدو د څارنې د کورنۍ مرکز د معلوماتو ارزونه ښیي چې روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وچکالۍ، لوړ حرارت، سیلابونو، د ځمکې د ښویېدنې، د واورې ښویېدنې او طوفانونو له امله د تیر ټول کال د بې ځایه شویو په پرتله زیات و.
د ماشومانو د ساتنې ادارې د راپور پر اساس په روان کال کې لخپلو مینو د بې ځایه شویو افغانانو 50% ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې د 2023 کال په پای کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزونه اوه سوه ماشومان بیکوره شوي وو چې دا شمیره په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو څخه د زیانمن شویو ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره وه.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون د حرارت درجې لوړوالی، وچکالي، د وروستیو سیلابونو راوتل او د طبیعي پیښو زیاتوالی علاوه د ماشومانو نه په ډیری کورنیو کې نجونې او ښځې هم اغیزمنې کړي دي او دا وضعیت لا روان دی. نو که چیرته دته جدي پاملرنه ونه شي په 2025 کال کې به وضعیت ډیر خراب شي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په 2022 کال کې د کورونو څخه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي دلیل وچکالي و. افغانستان د آسیا په جنوب کې تر ټولو لوی شمیر بې ځایه شوي کسان لري او دا هیواد په کور دننه د بې ځایه شو د شمیر لپاره په نړۍ کې دویم هیواد دی.
د اقلیم بدلون د افغانستان په شمول په ډیرو هیوادو باندې په دې اوسني حالت کې ډېر ستر اغیز کړی. له بل امره په افغانستان باندې لومړی اغیز تاسو چې معلوم شوی دی هغه د وچکالی ده، بې ساري وچکالی ده. کلونه کېږي چې په افغانستان باندې مسلسل وچکالی راځي. په پایله کې زموږ یو شمېر هیوادوال کډوال شوي دي، بې ځایه شوي دي، ځکه مخکې په خوابه د دوی د زراعت لپاره به نه وي، د زراعت لپاره به یا د کرنې لپاره به د اوبو کمښت و، ولې له بده مرغه چې اوس د څښاکو به نشته.
د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د ډیرو سختو اغیزو سره مخ دی او د دغو اغیزو د کمیدو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.